یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سپېد د ازادي رادیو یو ساعته خبری خپرونه ده. السلام علیکم. د خبری خپرونې په خبری راپورونو کې اورئ چې د سولې عالي شورا مسکو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمي خلیلزاد سفر له څو اړخونو مهم ګڼي. په پیل کې ملالۍ بشیر خپرونه په خبرونو پیلوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د فاریاب امنیتي چارواکي وایي په اندخوی او قرغان ولسوالیو کې یې د شاهین په نوم پوځي عملیات پیل کړي دي. د کونړ چارواکي وایي د سمار په ولسوالۍ کې د یو ماین چاودنې یو ملکي وژلی او دوه نور یې ټپیان کړي دي. او د امریکا ولسمشر د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیدر ناورس په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر په توګه نوموي. بشپړه خبرونه. د فاریاب امنیتي چارواکي وایي په اندخوی او قرغان ولسوالیو کې د شاهین په نوم پوځي عملیات پیل کړي دي. د فاریاب د پولیسو ویاند عبدالکریم میورش نن ازادي رادیو ته وویل د شاهین په نوم عملیات د پنځشنبه په ورځ د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا په شریکه پیل شول او د دوه ولسوالیو تر بشپړې تصفیې به دوام وکړي. د فاریاب د پولیسو ویاند زیاته کړه چې پرون د دې عملیاتو په ترڅ کې د مخالفو وسلوالو لس تنو ته مرګ ژوبله اوښتې او دوه کلي د وسلوالو له حضور تصفیه سوی دي. د شاغلی یورش په وینا افغان ځواکونه تر اوسه په دې عملیاتو کې مرګ ژوبله نه لري. د اندخوی او قرغان ولسوالۍ د فاریاب امنیه ولسوالۍ د فاریاب امنی ولسوالۍ بلل کیږي، خو چارواکي وایي وسلوالو طالبانو څلور ورځې مخکې پر دې ولسوالۍ تهاجمي بریدونه پیل کړي وو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کونړ چارواکي وایي د اسمار په ولسوالۍ کې د ماین چاودنې یو ملکي وژلی او دوه نور یې ټپیان کړي دي. د کونړ د امنیه قومندانۍ ویاند فرید الله دهقان نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې تیر مازګر څلور بجې د اسمار ولسوالۍ اړوند د بانډو چم په ساحه کې پر سړک ته ایښودل سوي ماین چاودنې لږ تر لږه یو ملکي وژلی او دوه نور یې ټپیان کړي دي. تر اوسه پورې دا نه ده څرګنده چې پر سړک د ماین چا شخ کړی و، خو ډېر وخت د حکومت وسلوال مخالفین د امنیتي ځواکونو د هدف ګرځولو لپاره په لارو کې ماینونه شخوي چې وخت نا وخت ورباندې د ولسي خلکو موټر برابرېږي. د امریکا ولسمشر د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیدر ناورس په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر په توګه نوموي. امریکایي رسنیو په دې اړه راپورونه خپاره کړي او ویلي دي چې ولسمشر ټرمپ شایي نن پر خپل ټویټر د نوموړي نومول رسمن اعلان کړي. هیدر ناورس په چې د سی این این او فاکس نیوز تلویزیوني شبکو د یوې مخکښې خبریالې په توګه یې هم کار کړی په ملګرو ملتونو کې د نیکی هلې ځای ونیسي. نیکی هلې د اکتوبر په میاشت کې اعلان کړی و چې د روان میلادي کال په پای کې به د ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر په توګه له خپلې دندې استعفا وکړي. اته تلویزیون کلنه هیدر ناورس چې د 2018 کال په اپریل میاشت کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ټاکل شوی و، د روان میلادي کال په لومړیو کې د بهرنیو چارو وزارت عامه اړیکو او ډیپلوماسۍ د چارو د مرستیالې دنده هم وروسپارل شوه. د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو هغه هڅه بریالۍ نسوه چې غوښتل یې پر اسرائیلو له غزې څخه د حماس د توغندیو د حملو د غندنې یو پریکړه لیک په دې اسامبلۍ کې تصویب کړي. په دې اړه د پنځشنبې په ورځ د امریکا وړاندیز کړې پریکړه لیک او اتیا موافقې او اته پنځوس مخالفې رایې ترلاسه کړې، خو دا هیواد ونه توانید چې دوه په درې برخه کې تایید رایې چې د دې پریکړه لیک د تصویب لپاره اړتیا وه ترلاسه کړي. دوه دیرش هیوادونو په دې اړه له رایې ورکولو ډاډه وکړه. که دا پریکړه لیک تصویب شوی وای، دا به د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ لومړنی پریکړه لیک وای چې حماس غندي. په دې اړه تر رایو مخکې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هلی دا پریکړه لیک د منځني ختیځ لپاره یو مهم ګام بللی و او د عمومي اسامبلۍ له غړیو یې غوښتي و چې دا متن تصویب کړي. او د امریکا د هارورد پوهنتون د نجونو د زده کړو په برخه کې د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی ته د یوې معتبرې جایزې په ورکولو سره د دې هڅې ستایلې دي. یویشت کلنه ملالی یوسفزی ته چې څو کاله مخکې په سوات کې د طالبانو له یو مرګونې بریده ژوندۍ پاته سوه، د پنجشنبې په ورځ د امریکا د ماساچوست ایالت په کیمبریج کې د هارورد پوهنتون له 2013 کال د ګلایټسمن جایزه ورکړه. د هارورد پوهنتون یو استاد ډیوډ ګریګن په دې مناسبت ویلي، ملاله د ځپل سویو ښځو او نجونو د پیاوړتیا او استقامت لپاره په پوره ځواک غږ پورته کوي. دا جایزه د داس فعالیتونو په بدل کې چې په نړۍ کې د خلکو د ژوند کیفیت نور ښه کولو په هدف 125,000 امریکایي ډالر ورکوي. ملاله یوسفزی دا مهال په اکسفورد پوهنتون کې محصله ده. دې تر دې مخکې په 2014 کال کې د نجونو د زده کړو په برخه کې د هڅو په خاطر د سولې په برخه کې د نوبل جایزه هم ترلاسه کړې ده. د خبرونو پای.
تاسی ازادی رادیو تا واجی است. نن جمعه ده دلنده یا قوس شپاړسمه د دسمبر میاشتې اومه. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې د سولې عالي شورا مسکو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر له څو اړخونو مهم بولي.
روسان نقش موثری دارند و فکر میکنم سفر آقای خلیلزاد سفر مهمی است و پرثمری خواهد بود.
ځینې تحلیلگران روسیه ته د زلمی خلیلزاد سفر څنګه ارزوي؟
ډېر مهم دی په دې چې یو بډای مملکت دی، پر آسیایي میانت روس هم تاثیرات لري. د بلې خوا څخه د ایران سره د اتحاد او مرستې د روسي سلاوي د ایرانیانو د ده په دسترس کې ورکولی.
په کندز کې خلک له خپل سرو وصلولو شکایتونه لري.
دنستیم بطن که بکشم مرا در بدر خواهم بسر کنم و چیر چجاره کنم.
په پکتیکا کې 8 کیلومتر سړک جوړیږي.
دغه سړک کې به د خلکو مالونه په اسانۍ سره ارګون بازار ته رسیږي. کلی به سره وصلیږي، نو بینان ښه جوړول او ساختمان موږ ته خاص ارزښت او اهمیت لري.
په بهرنیو موضوعاتو کې په فرانسه کې د وروستیو اعتراضونو په اړه هم معلومات درکوو. تر یوې بجې اونیس پروګرام هم خپرو. زما رایه زما حق چې د انتخاباتو پر موضوع راڅرخي. افغانستان د سولې عالي شورا مسکو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر مهم بولي. د دې شورا مرستیال نن جمعه ازادي رادیو ته وویل چې اوس د افغانستان د سولې په اړه د سیمې د هیوادونو ترمنځ اجماع راغلی او تر بل هر وخت په افغانستان کې سولې ته زمینه برابره سوې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی پرون له افغان چارواکو سره له لیدنو کتنو وروسته مسکو ته روان سوی دی. تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې اوري.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د افغان سولې په اړه د سیمې د هیوادونو او امریکا وروستۍ او حلوزلو دوی سولې ته نږدې کړي دي. د دغه شورا مرستیال تاو رحمان سلیم نن ازادي رادیو سره په خبرو کې مسکو ته د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر مهم وباله ویل. دوی هیله لري چې د زلمی خلیلزاد دا سفر د سولې د مخامخ خبرو د پایل لامل وګرځي. تاو رحمان سلیم وویل
مسکو علاقه مندیش به قضیه افغانستان دیگه واخر زیاد شده.
دوی په روسیه کې د افغانستان د مسایلو په اړه د مسکو علاقه مندی ډیره شوې ده. کومه ناسته چې په مسکو کې جوړه کړه د همدغه ناسته په دوام چې د دوهمې ناسته قربتوب به هم کوي. کومې اړیکې چې طالبانو سره جوړې کړې د غډلې ته د مسکو په ناسته کې د ګډون بلنه هم ورکړې و. دا ټول په ډاګه کوي چې روسان هم د نورو هیوادونو تر څنګ د افغانستان په مسله کې مهم رول لري. نو زه فکر کوم چې مسکو ته د خاغلی خلیلزاد سفر مهم وي او خو لا سره نیبا ولری. دا په داسې حال کې د چتیر ورځ زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو سره لیدو کتو وروسته مسکو ته روان شوې ده. په کابل کې د امریکا سفارت په یو اعلامیه کې ویلي چې خغلی خلیلزاد له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره لیدو کتو وروسته مسکو ته ولاړ. د افغان خغلی خلیلزاد لدی وړاندې پاکستان ته سفر پترس کې ل صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره هم په اسلام آباد کې کتلی وو. د افغان ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی تیر ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې خغلی خلیلزاد له پاکستانی چارواکو سره د خپلو خبرو د نتایجو په اړه ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ته معلومات ورکړل. خغلی خلیلزاد داسې مهال مسکو ته سفر کوي چې دوه ورځې وړاندې د ملګرو ملتونو عمومي منشي یانس سټولټنبرګ په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د پیل کړو هڅو د ملاتړ غږ وکړ. نوموړي د سیمې له هیوادونو په ځانګړي ډول له روسیې او ایران وغوښتل چې د افغان حکومت په مشرۍ د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. دا سیمې ته د زلمي خلیلزاد دریم سفر دی، خو په تیرو دوو سفرونو کې مسکو ته نه و تللی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون اداري پلاوی وایي په داسې حال کې چې مسکو په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې له موجودیت څخه په ویره کې ده، واشنګټن باید قناعت ورکړي چې دوی په افغانستان کې د ټولو وسلوالو ډلو په وړاندې یو ډول عمل کوي. د دغه کمیسیون مرستیال داود کلکانی نن ازادي راډیو ته وویل دوی که امریکایان روسانو ته قناعت ورکړي چې دوی په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې په وړاندې مبارزه کوي او د سیمې په مسایلو کې د دوی دریز له روسیې سره په ټکر کې نه دی، نو په دې کې شک نشته چې دا خبره به د دې لامل شي چې روسیا له امریکا سره د افغان سولې په پروسه کې مرسته وکړي. د افغانستان د سولې په اړه د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به له روسیې وروسته ازبکستان، ترکمنستان، بلجیم، متحده عربي اماراتو او قطر ته هم سفرونه وکړي. د امریکا له بهرنیو چارو وزارت په خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی چې د خغلی خلیلزاد د سفر د دسمبر په 2 نیټه پیل شوی او په 3 نیټه به پای ته ورسیږي. اکرام الله اکرم، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا د سیاسي مسایلو ځینی تحلیلګران هم مسکو ته د زلمی خلیلزاد سفر مهم بولي او وایي چې له دې سره به د افغانستان د سولې په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ پوهاوی رامنځته سي. دا سیمې ته د زلمی خلیلزاد دریم سفر دی. شغلی خلیلزاد د دویم سفر پر مهال ویلي و چې هیله من دی تر اپریل میاشتې پورې له وسلوالو طالبانو سره د سولې پر یوه موافقه سلام وسي. د تحلیلګرانو له ډلې یونس فکور وایي چې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو او واشنگټن هلې ځلې همغږي کېدل کولی سي چې په افغانستان کې سولې ته امکانات لا برابر کړي. نوموړي اکرام الله اکرام ته په مرکه کې وویل
روسیا په دغه وروسته کې علاقمندي څرګند کړې ده چې د افغانستان کې امنیت دوی ته ډېر مهم دی. ځینې تشویشونه څرګند کړي دي چې ګواکې امریکایان سوله نه غواړي او داعش تقویه کوي. د آسیا یمنه لوبه یې هغه وه چې په مسکو کې طالبان د پاکستان د ISI په مرسته ور وغوښتل. طبیعي ده چې کله امریکایان علاقمندي ښیي چې په افغانستان کې سوله راسي، لومړي ځل خو دا طرفین چې د افغانستان حکومت دی او طالبان دي، بیا دا نږدې هیوادونه چې پاکستان دی، اوس نو وار د هغه هیوادونو دی د منطقې لوی زبرځواکونه چې دلته غواړي رقابت وکړي. ښه کار دی، مؤثر کار دی.
فکر سه خو یو شمیر خلک فکر کوي چې د افغانستان د سولې په اړه د روسیې او د امریکا ترمنځ بیلابیل لیدلوري موجود دي، تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟
روسان داسې انګیرنه لري چې ګواکې امریکایان چې په چیش پسې راغلي او په افغانستان کې هغه ترلاسه نه کړه، یعنی جګړه شدیده سوله، مخدره موادو کښت او کر نور پسې زیات شو او د بلې خوا څخه نورې تروریستي ډلې خصوصا داعش آسیا میانه سره دا ته ورنږدې سوه. دوی فکر کوي چې ګواکې امریکایان یا نه غواړي یا سترګې پټي. نو زه فکر کوم د دې دوه غټو زبرځواکونو د نږدې څخه کتل د افغانستان په باب چې یو بل سره پوکي چې امریکایان څه غواړي او روسان، زه فکر کوم چې روسان به د رقابت پر ځای په افغانستان کې د همکاري لار مخې ته ونیسي. نو د خلیزات تک ضرور و دا به که د امریکایانو د خوا داسې انګیرل کېدای چې روسان یې لرې ساتلی، نو زه فکر نه کوم چې خلیزات یې هلته سفر کړی وای. دا څه دی چې دوی یو بل سره پوکي؟
د سیمې د نورو هیوادونو په پرتله باندې روسیې ته د زلمی خلیلزاد سفر ساس په نظر څومره مهم و؟
ډېر مهم دی، په دې چې یو بډای مملکت دی، پر آسیا میانه تر اوسه هم تاثیرات لري. د بلې خوا څخه د ایران سره د اتحاد او مرستې چې په دغه وروسته کې ویل کېږي چې ملامنان اخوند ګواکې د روسي سلاوي د ایرانیانو د ده په دسترس کې ورکولې، د ایران سره یې همکاري درلودله او ایران طبیعي دی خپل خو دومره توانایی نه لري، روسی مجرن سلاوی یاران یې ولې یې د غلاري دی خواته ورکول. نو دا خپل زه فکر کوم چې د روسانو اهمیت په دې باب چې د افغانستان سره د سولې ته او همکاري ته راوهڅوي ډېر رول لري.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر یونس فکور وو له ازادي راډیو سره په مرکه کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کندز کې خلک شکایت لري چې خپل سر وسلوالو یې ژوند تریخ کړی، د دوی عزیزان یې وژلي او په دې ولایت کې خپل سری کارونه کوي. دغه کسان له عدلي او قضایي ارګانونو څخه په دې برخه کې د اقدام غوښتنه لري. اجمل آریان له سیمې راپور رالېږلی.
د کندز خان آباد ولسوالۍ څخه لسګونه کسان چې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د ظلم او ستم له کبله د کورنۍ غړي وژل شوي، له دولت نه عدالت غواړي. د معترضه کسانو له ځان سره د خپلو د کورنیو د هغو وژل شوو انځورونه هم راوړي وو چې د نیول شوو غیر مسؤولو وسلوالو له لورې وژل شوي وو. له دغو معترضه کسانو څخه دوه تنه یې په دې اړه رسنیو ته وویل: زما ورور دغو نیول شوو غیر مسؤولو وسلوالو وژلی دی او له دولت نه غواړم چې زما د ورور قاتلانو ته د خپل د اعمالو په مطابق سزا ورکړي څو عدالت تامین شي. دغو نیول شوو غیر مسؤولو وسلوالو زما ورور یې وژلی دی او درې کاله کېږي چې مړی او ژوندی ورک دی، او دغه راز موږ یې له خپلو مینو څخه په زوره کډه کړي وو او زموږ کورونه او ځمکه یې غصب کړي دي. دغه خلک د ملي اولی حکومت المشرانو له عدلي او قضایي ارګانونو او دغه راز له امنیتي چارواکو غواړي چې د نیول شوو غیر مسؤولو وسلوالو لخوا پر دوی د شوو ظلمونو پوښتنه دې وکړي او نیول شوي خپل سری وسلوال دې د خپلو د کړنو په سزا ورسوي. یوې معترضې مېرمن په دې اړه رسنیو ته وویل: زما زوی د کلي ارباب وو او له دغه نیول شوي غیر مسؤول وسلوال سره هیڅ ډول ستونزه نه درلوده، هسې راغی په ناحقه زما زوی ووژه. دولت باید دغه نیول شوي قومندان ته درنه سزا ورکړي. په ورته وخت کې د کندز والي عبدالجبار نعیمي دغو معترضو خلکو ته ډاډ ورکوي چې سیمه ییزه اداره او دغه راز عدلي او قضایي ارګانونه ژمن دي څو عدالت تامین کړي. هغه کسان چې موږ خواته راځي چې د غیر مسؤولو وسلوالو لخوا یې زوی اختطاف شوی یا وژل شوی او یا ځمکه غصب شوی او ظلم پرې شوی، زه خلکو ته ډاډ ورکوم چې موږ ژمن یو، جنایتکارانو به نیسو، د قانون منګولو ته به یې سپارو او عدالت تامینوو. له دې سره سم د دې ولایت امنی قومندان عبدالباقی نورستانی په نوموړي ولایت کې ټولو خپلسرو ټوپکیانو ته خبرداری ورکوي چې په سیمه کې له بېبندوبارویو او خپلسرویو لاس واخلي او دغه راز خپلې وسلې دې پر ځمکه کېږدي. زه ټولو غیر مسؤولو وسلوالو ته خبرداری ورکوم چې خپلې وسلې دې پر ځمکه کېږدي او له غیر قانوني فعالیتونو څخه دې لاس واخلي، او که نه موږ د ولسمشر لارښوونې او امر په مطابق ژمن یو چې ټول خپلسرې وسلوال ونیسو او قانون پرې پلی کړو. دغه متضرر شوي کسان په داسې حال کې د غیر مسؤولو وسلوالو له ظلمونو شکایت کوي چې په دې ورستیو کې په کندز کې یو شمېر خپلسري وسلوال قومندانان د افغان ګډو ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د خلکو په خبره د څه باندې یوې لسیزې رئیس د کندز په خان آباد او یو شمېر نورو ولسوالیو کې په سلګونه غیر مسؤول وسلوال چې په سپک او درنو وسلو سنبال دي خپلسري فعالیتونه کوي چې په وسلوالو غلاو، قتلونو، د دولتي ځمکو غصب، بچګرۍ او د انسان تښتونو په زیاتو پیښو کې ککړ پېژندل شوي دي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي په راتلونکي تحصیلي کال کې به لوړو زده کړو ته د محصلانو جذب 10% زیات شي، خو ځینې کسان وایي حکومت یې هغو محصلانو ته د کار زمینه برابره کړي چې له پوهنتونونو څخه فارغ شوي دي. فیروزه عزیزي نور حال راکوي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په راتلونکي تحصیلي کال کې دولتي پوهنتونونو ته د محصلینو د جذب کچه لوړوي. د دې وزارت ویان فیصل امین د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د لوړو زده کړو وزارت د تیر یو کلن فعالیت د راپور د وړاندې کولو پر مهال رسنیو ته وویل چې په 1398 مریز کال کې به په پوهنتونونو او نورو تحصیلي بنسټونو کې 10% زیات محصلین جذب شي.
راتلونکي کال لپاره زموږ پلان هم دا دی چې تقریبا 15% تر 10% پورې افزایش باید منځته راشي، و تعداد محصلین ما توقع ما هم است که بین 150,000 تا 200,000 نفر ما مشمولین امتحان کنکور داشته باشیم.
نوموړي د لوړو زده کړو وزارت له لوري د روان کال په ترڅ کې د اویا سلنه پراختیایي بودیجې د مصرف خبره هم وکړه چې د کال تر پایه به دا کچه 90% ته ورسیږي، چې له امله به د راتلونکو کلونو محصلینو ته پرې زیاتې اسانتیاوي برابرې شي. دا په داسې حال کې ده چې اوسمهال د ټول هیواد په کچه د دولتي پوهنتونونو په بیلابیلو پوهنځیو کې 1,30,420 محصلین په لوړو زده کړو بوخت دي او راتلونکي کال کې به دا شمېر 10% زیات شي. همداشان تیر کال د ټول هیواد په کچه د کانکور په ازموینه کې 1,50,000 کسانو ګډون کړی و چې له دې شمېره 80,000 کسان د لوړو زده کړو دولتي پوهنتونونو او مؤسسو ته بریالي شول. د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د راتلونکي کال لپاره به د کانکور ازموینه د روان لمریز کال په هود میاشت کې پیل شي. په ورته وخت کې د لوړو زده کړو برخې کارپوه محمد صابر نوري د لوړو زده کړو وزارت له دې اقدام هرکلی کوي، خو وایي چې حکومت دې د لوړو زده کړو وزارت سره په همغږۍ فارغ شوي محصلانو ته کاري زمینه هم برابره کړي چې هر محصل د خپلې رشتې په مطابق کار وکړي.
حکومت ته دا کول پکار دي چې تخنیکی، مسلکی او فنی فاکولټي او ښوونځي ایجاد کړي او څوک علاقه مندان دي هغو ته د شمولیت زمینه برابره کړي، تر څو پورې دغه مونږ په فنی او مسلکي بخشونو کې هم کوم کسانو ته چې اړتیا وي هغه اړتیا هم پوره شي، او په زمین کې کوم ډېر زیات رش او فشار دی فارغانو چې په تحصیلاتو باندې راځي هغه هم کنټرول شي.
خو د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د فارغ شوي محصلانو لپاره د کاري زمینی برابرولو په برخه کې یو طرحه برابره کړې، او له کار او ټولنیزو چارو وزارت او نورو اړوندو ادارو سره یې خبرې کړې چې راتلونکي کال کې به دا مسله هم حل شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د پکتیکا په اورګون ولسوالۍ کې د 199 میلیون افغانۍ په لګښت 8 کیلومتره سړک جوړیږي چې له دې سره به د سیمې خلکو ته زیاتې اسانتیاوې برابرې سي. حبیب رحمان تصویر ورباندې راپور لري.
د پکتیکا ولایت په اورګون ولسوالۍ کې د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت له لورې د 199 میلیون افغانیو په ارزښت 8 کیلومتره سړک جوړونې چارې پیل شوې. د پنجشنبې په ورځ په هغه مراسمو کې چې په همدې مخه د اورګون ولسوالۍ د غونډو په تالار کې نیول شوي وو، د پکتیکا مرستیال والي انجینر شیر بادشاه اورګونی، امونیه قمندان غلام سخیر اوغ لیونی، د ملکي او نظامي ادارو مسؤلینو، قومي مشرانو، مدني فعالانو او د سیمې اوسېدونکو دونکو ګډون کړی وو. مرستیال والی انجینر شربت شاه اورګونی وویل د یاد سړک په جوړولو سره به د اورګون او سروبي ولسوالیو د اوسېدونکو ډېری ستونزې هوارې سي.
سړک نظارت به په جدي توګه باندې تر نظر لاندې دی، تر څو دغه سړک او پل چې جوړېږي د خلکو لپاره ډېر ضروري او اقتصادي ده. په دغه سړک کې به د خلکو مالونه په اسانۍ سره اورګون بازار ته رسېږي، کلي به سره وصلېږي، نو بنان ښه جوړول او ساختمان موږ ته خاص ارزښت او اهمیت لري.
بل لور ته د کلیو پراختیا او بیا رغونې سرپرست رئیس مومن خان افغان وایي دغه سړک چې په پاخه او اساسي ډول جوړیږي،
دا سړک د ماندله کلي د بسخیل تر کلي پورې سي اوږدواله 8.5 کیلومتره ده. د هوا په کېدو سره به د یو کال په جریان کې دغه پروژه بشپړه سي. 190 میلیونه شاوخوا به په دې باندې مالي لګښت راځي. د دې خلکو ته ډاډ ورکوو چې دا پروژه به انشاءالله په خپل وخت تطبیق کیږي.
په غونډه کې د سیمې قومي مشرانو له ولایتي ادارې مننه وکړه چې داسې یو مهم سړک ورته جوړیږي چې هره ورځ پرې د سیمې نږدې 2000 کسان تګ را تګ کوي.
دغه سړک د خوشبختۍ زیری دی چې نن ورځ په اساسي ډول جوړیږي او کارونه پیلیږي. خدا پروژه د اورګون د زون نه هره بسله نه کوي، زیاتو کارونه ته اړتیا شته. د چشاخ اوبو خلک نه لري.
زه دیولی صاحب، معاون صاحب نه د ټول نه د خواهش کوم چې هر سړی اول قدم چې دلته د ټیکای نیولې ده، داسې نه وي چې د موږ سترګې په خاوره ووایي، باید چې جوړیږي اساسي جوړ شي.
د یادونې وړ ده چې څو ورځې وړاندې په پکتیکا ولایت کې د کلو پراختیا او بیا رغونې وزارت په چوکاټ کې د 612 میلیون افغانیو په ارزښت 1350 ښوونځیو ته د ودانۍ جوړولو چارې پیل شوې.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سیمې او نړۍ په موضوعاتو کې توده موضوع ده چې فرانسوي چارواکو اعلان کړی چې د شنبه او یک شنبه په ورځو د احتمالي مظاهرو د امنیت لپاره به ګڼ شمېر امنیتي ځواکونه په دنده وګماري. په فرانسه کې د حکومت پر ضد مظاهرې له نږدې دریو اونیو راهیسې د هغه قانون په وړاندې د اعتراض په مقصد پیل شوي چې له مخې پر تیلو مالیه لوړیږي. احمد تکل دا موضوع تعقیب کړی په سټوډیو کې راسره دی. تکل صاحب، له دریو اونیو وروسته څه ویل کېږي چې دغه مظاهرې به دوام کوي که به پای ته رسیږي؟
مننه سالی صاحب. دونه د پای د رخصتۍ له پایل مخې تاسو پوهیږئ چې په غربي نړۍ کې شنبه او یک شنبه د اونۍ پای حسابېږي او اونۍ له دوشنبه پیلېږي. نو د دې رخصتۍ له پایل مخې د فرانسې د ځینو مهمو توریستي ساحو مسؤولانو ویلي دي چې د حکومت پر ضد د ژېړو واسکټو د غورځنګ لخوا په پلان شویو مظاهرو کې د احتمالي تشدد له ویرې به سبا یعنې د شنبې په ورځ چې د ډسمبر 8 نیټه ده خپل کاروبار بند کړي. د پاریس د موزیمونو، تیاترونو او دوکانونو مسؤولانو ویلي دي چې د احتیاطي تدابیرو لپاره به خپل کاروبار بند کړي. په دې ډله کې د پاریس د مشهور آیفل برج مسؤولانو هم ویلي چې د شنبه په ورځ به سیلانیان ونه مني. ژېړ واسکټو اعتراض کوونکو چې پر تیلو د مالیو د نوې لایحې له کبله پارېدلي د درېیمې پرله پسې اونۍ لپاره په پاریس کې مظاهرې پلان کړي دي. په تیرو څو ورځو کې د دې مظاهرو په ترڅ کې تشدد هم پیښ شو چې د ولسمشر ایمانویل ماکرون د حکومت پر ضد نوي او نور انتقادونه یې لا زیات کړل. د ولسمشر ماکرون حکومت د تیلو په مالیه کې د زیاتوالي لایحه د اقلیمي بدلون پر وړاندې د مبارزې د اقداماتو په لړ کې وړاندې کړې وه. حکومت که څه هم د چهارشنبې په ورځ دا نوی قانون منسوخ اعلان کړ او د مالیو د لوړولو له پرېکړې په شا شو، خو سالی صاحب اټکل کېږي چې د ژېړو واسکټو د غورځنګ مظاهرې به دوام وکړي.
تکل سم مخکی په دغو اعتراضونو کې تاوتریخوالی هم پیښ شوی و چې ملکیتونو ته هم زیان رسیدلی و چې د فرانسې ولسمشر اوربند خوشنۍ څرګنده کړه. اوس د فرانسې حکومت د دغو اعتراضونو پر مهال د تشدد د مخنیوي لپاره د کوم پلان اعلان کړی دی؟
چارواکو نن اعلان وکړ چې د شنبه او یک شنبه په ورځو د احتمالي مظاهرو د امنیت لپاره به په ګڼ شمېر امنیتي ځواکونه په دنده وګماري. د فرانسې صدر اعظم ادوارد فلیپه نن په یو تلویزیوني مرکه کې ویل چې د شنبه په ورځ به 9000 پولیس افسران په ټوله فرانسه کې د امنیت لپاره موظف وي. د موظفو پولیس افسرانو شمېره 13500 وه. صدر اعظم ویل چې یوازې په پاریس کې به 8000 امنیتي پرسونل موظف وي او لسګونه زغروال ګاډي به هم ورسره وي. خو د اعتراض کوونکو مخکښ مشران ټینګار کوي چې دوی به په هر صورت خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي. د دوی ځینې مشران سالی صاحب حتی د دې مظاهرو د پراخولو خبره کوي او وایي د دوی په نویو غوښتنو کې به په مالیو کې عمومي کموالی او د تنخواګانو زیاتول شامل وي.
ډېره مننه له احمد تکل نه. مو واوریدل چې فرانسوي چارواکو اعلان کړی چې د شنبې او یکشنبې په ورځو د احتمالي مظاهرو د امنیت لپاره به په ګڼ شمېر امنیتي ځواکونه په بېلابېلو سیمو کې په دنده وګماري.
تاسو له پیغامونو
سلام علیکم. زده رادو کوونکو ویونکو ته سلامونه وایم. د پاکستان کونسلګری په جلال آباد کې بیخي شرم ته خبره جوړه کړې ده او علم دا ده د رئیس صاحب جمهور نه چې د دې غم وخوري پښتانه ټول وشرمول، زنانه یې بېزته کړلې، وزیر صاحب به بېغام په خپله چوکۍ ناستي، هغه د چا څه غم خوري؟ ټول افغانان د پاکستان د کونسلګرۍ نه داسې ویوه چې سپېږمو له راغلي دي، یوه ویزه په 10000 کلدارې په 10000 کلدارې لګېږي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ورور د غزنی مقر له ولسوالۍ مې زنګ وهلی ده. یوه نیمه میاشت کېږي چې یوه شبه کم کار نه کوي. خیر د ما غږ تر ازادۍ رادیو پورې ورسوئ. نه د چین کار کړي نه افغان بېسیم، یوه شبکه دې راته فعاله کې سي کار وکړي. ډېره مننه د ما غږ تر چارواکو پورې ورسوئ.
السلام علیکم. زه عبدالحدی یم له هلمند نه واشیر ولسوالۍ څخه. تاسو ته دغه پیغام پرېږدم. د ازادي رادیو څخه غوښتنه کوم چې زما دا پیغام په بار بار باندې نشر کړي. ورور جان د هلمند ولایت د واشیر به ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې پر مخ د تیرو دوو کلونو راهیسې کار نه کوي. نو د دغه ولسوال د واشیر د ولسوالۍ د ولسوال او د مخابراتو د وزارت څخه دا غوښتنه کوم چې کچېرې وي چې موږ خپل ولسونه بولي نو موږ ته دا خدمات فعاله کړي او موږ ته بېلابېلې شبکې دلته ناسب کړي تر څو موږ د دغسې ډول ستونزو څخه خلاص وو. موږ د خپلو دوستانو سره چې کله اړیکې نیسو د لوړو لوړو غرونو سرونو ته خېژو. نو د مسؤولو ادارو څخه مې دغه هیله ده چې دغه ستونزې ته په جدي توګه توجه وکړي، په خاص توګه د واشیر د ولسوالۍ د مرکز په ختیځه برخه د پولاد او پایوا کشور په دغه کلي کې مخابراتي شبکې پر مخ کار نه کوي. د ازادي رادیو څخه غوښتنه کوم چې زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دا د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه غنو اوریدونکو اسمسونه تر دې شی به پریا زدي رادیو ته راستولې دي. غزنی د مقرب ولسوالې څخه کریم په خپل سمس کې لیکلي سولې ته د ولسمشر غنی په ابتکار تر بل هر وخت اوس شا زمينه مساعده سوي ده. د غوریدونکو په بل سمس کې لیکلي چې حق خستل کیږي ورکول کیږي نه سولې زموږ حق دی او باید ټول افغانان په یو اواز سره د سولې ژغ اوچت کړي. د ځوان افسر په نامه اوریدونکو د غزنی له مقر څخه لیکلي د طالبان ورستیو سفرونو چې پاکستان ته وکړل ټول نړۍ ته د پاکستان دوه مخې تصویر وشوت. د زابل ولایت څخه زرګل ناصر لیکلي چې له زلمی خلیزات څخه غوښتنه لرم چې پاکستان ته ګډ څندنه وکړي ځکه چې پاکستان دوه مخې سیاست چلوي. عزیز رحمان د ننګرهار لیکلي چې طالبان ځکه پاکستان ته تللي چې پاکستان سره د هغوی د ګټو په خاطر مشوره وکړي. عنایت الله همت له زابل څخه لیکلي زموږ په